Tabii görüşmeye. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ناټو او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له دغه اعلان هرکلی کړی دی. افغان حکومت ویلي دي چې دوی هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې بریدونه نه کوي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې د نورو خلکو د لاس آلادې نه شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده او د حج مراسم د سه‌شنبې په ورځ پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان د نورو د لاس آله نشي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په خطاب کې وکړه.
تاسې د پردیو آله نسی چې افغانان ووځي. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیتي، څه ویاړي، څه افتخاري. هر وار سالی صاحب زه تللی ولایت
ولسمشر غنی دا خبرې د طالبانو تر پرونی اعلامیې څو ساعته وروسته وکړې. د طالبانو د مشر له خولې ویل شوي له امریکا متحده ایالاتونو سره موافقه او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې هغه موارد دي چې دې ډلې پکې خپل مسؤلیت ترسره کړی. تر دې اعلامیې څو ساعته وروسته طالبانو د لوی اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او افغان حکومت ته د هرکلي ترڅنګ د اوربند اعلانولو خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ماخوستن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در
د وی طالبانو له څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه بدخشان کې خپلې عملې زیاتې کړي. هغوی په تکراري توګه د بدخشان ولایت د کران او منجان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. دغو ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او پر شا تمبول شوي او هغوی ته درانه تلفات اوښتي. وروستي مورد کې په نښتو کې نه طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا نه ده تایید کړې. په بدخشان کې د افغان طالبانو تر څنګ بهرني جنگل ماران په ځنګړې توګه د تاجکستان او ازبکستان وګړي او د چچنیا او چین د شینجن سیمې سخت دریځ هم په وردو جمګان او درې خسته کې فعالیت کوي. په بګرام هوایی اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیری چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق او زمه ورکوي. دا خبره سټارز اند سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د دغو کارکوونکو له قوله د سه‌شنبې په ورځ راپور کړی ده. د راپور له مخې ځینې کارکوونکي د هندوستان، کینیا، نیپال او یوګاندا دي او دوی وایي د فلور شرکت په وړاندې به لاریون وکړي. همدارز ویل شوي په بګرام هوایي اډه کې دوی ته تر ټولو لږ معاش ورکول کیږي او له نورو همکارانو سره یو برابر کار کوي، خو هغوی زیات معاش اخلي چې ډیری سپین پوستي دي. فلور شرکت ورځپاڼې ته ویلي د دوی ټول کارونه د امریکا د پوځي قرارداد له مخې ترسره کیږي. د جولای په 12مه سلګونو کسانو په بګرام کې د فلور د بشري منابعو د دفتر مخې ته لاریون کړی و او د ښې حق و زامې او ترفیع غوښتنه یې وکړه. د حج مراسم د سه‌شنبې په ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې زر کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په ځانګړو تدابیرو او لارښوونو سره کېدونکو د سخت کال په حج مراسمو کې ګډونوال 80% له نورو هیوادونو او 30% د سعودي وګړي دي. نور کلونو به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره تلل. جان هاپکنز پانتون چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرونا ویروس شمیرې خپروي لیکلي د جولای 23مې پورې په سعودي عربستان کې 2,00,000 کسان په کرونا اخته شوي. له دې ډلې 2,090 کسان مړه شوي او 2,050 بیرته ښه شوي دي. ایرانی کارګرانو داسې وخت لاریون کړی چې د دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. ویل کېږي د کارګرانو ناکراری پر ایرانی رژیم فشار لا زیاتولای شي. د ایران رژیم په 13 نومبر کې پر حکومت ضد لاریون کوونکو پر ضد زور زیاتی کار واخیست. په لاریون کوونکو کې کارګران د قانون کې نونکي او د روغتیایي خدماتو کارکونکو شامل دي. ډیری وای دوی له میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي او په همدیال کې یو شمېر د سختو شرایطو شکایت کوي. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د مرګونی کرونا ویروس له کبله په ایران کې 14,000 کسان مړه شوي او شاوخوا 300,000 ورباندې اخته شوي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د پرته له بستر کېدو له کرونا ویروس روغ شو. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا ویروس د معایناتو نتیجه یې مثبته وه، خو د ویروس هیڅ نښې نه درلودې. 15-کلن لوکاشینکا د سه شنبې په ورځ د کورونا چارو وزارت افسرانو ته د وینا پر مهال ستړی ښکارېده او غږ یې سم نه و. بیلاروس د کرونا ویروس 15,386 مثبتې پیښې ثبت کړي چې له دغو ډلې 514 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د دغو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت د طالبانو د دری ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی دی، خو آیا دغه اوربند به واقعا هم دایمي شي یا دایمي اوربند ته لار وغځوي که څنګه؟ د افغانستان د څېړنې او ارزونې د مؤسسې مشره اورزلان اشرف نعمت وایي
د دې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د طالبانو لخوا د اوربند تر اعلان مخکې د افغانستان جمهور رئیس د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې طالبانو څخه وغوښتل چې د نور د لاس آله دین نه شي.
تاسې د پردیو آله نه سئ چې افغانان ووځي. د افغانانو په وسیله کې په څه حیثیت څه ویاړي څه افتخاري هر وار ثالثه و زتلي ولایت تاسې موږ ته راکتونه دي.
په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازو ده پروگرام لومړی مطلب ته. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د بیلا بیلو لوریو له هرکلی سره مخ شوی دی. افغان حکومت هم د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی او په غبرګون کې ویلی دی چې د افغانستان ځواکونه به هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې هیڅ ډول برید ونه کړي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي او جنګیالي به یې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته نه ورځي او نه به په ځواکونو باندې برید کوي. په کابل کې د امریکا سفارت، ناټو او اروپایي ټولنې هم د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې به درې ورځنۍ اوربند د جمعې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه د اختر په لومړۍ ورځ پیل سي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت موقت اوربند کوي. د افغانستان جمهوری ریاست ته دې اعلان چټک هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخته عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربند سرغړونه ونه کړي. شاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوږدمهاله اوربند غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. نوي تحولات دواړه لوري څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د ازادي راډیو د دې پوښتنې ځواب داسې وایي چې افغانان په دې تمه دي چې د پخوا په څېر دا ځل د اختر په څلورمه ورځ سمدستي بیرته تاوتریخوالی پیل نسي او پر ځای یې بین الافغاني خبرې پیل سي. دا زیاتوي
اوربند ښه خبره ده چې د یو ورځو د یو ساعت لپاره مې او که د دو ورځو درې ورځو لپاره مې، لیکن دغسې اوربندونه نتیجه نه ورکوي. په دې چې عددی د نتیجې نمګه وخت خه استقبال کولې شو چې دا یو وګد مهاله اوربنته وغځول شي چې متاسفانه په دوه تیرو تجربه کې دا څه نه ده شوی.
د شاوخوا شلو کلونو پر مهال افغانان د افغان حکومت او طالبانو د دریم اوربند شهیدان دي. دواړو لوریو لومړی ځل د 2013 کال په لوی اختر کې او دوهم ځل روان کال د کوچني اختر په مناسبت هم موقتی اوربند اعلان کړی وو. په کابل کې د امریکا شارز دفیر راس ویلسن د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د برایش په پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغانان به په سوله کې اختر لمانځي. شاغلی ویلسن زیاته کړې تمه د دواړه لوري خپلې ژمنې عملي کړي او د بین الافغاني خبرو پر لور په چټکۍ ګامونه پورته کړي. ناټو په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تیره شپه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرې پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو مخې ته د بندیانو د تبادلې د پروسې نه بشپړېدل یو لوی خنډ ګڼل کیږي. ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډېر ژر د 5000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي.
The Islamic Republic will soon complete the release of 5000
د افغانستان اسلامي جمهوریت په نږدې وخت کې د 5000 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړ کړی چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یوه اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته سره کښینی او هلته هر څومره ژر چې کیږي په یوه دایمي او جامع اوربند سلاسي.
There a permanent and comprehensive ceasefire.
د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و بین الافغاني مذاکرات د مارچ په لسمه پیل سي. خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د مبادله پر سر د اختلافات لکبله دا پروسه ځنډیدلې ده. ل امریکا سره د طالبانو د موافقې لمخه ټاکل شوی و طالبان د افغان حکومت زر بندیان او افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان راخوشي کړي. د راپورونو پر اساس افغان حکومت تر اوسه 4000 او 400 طالبان او طالبانو 800 شپېته د حکومت بندیان خوشي کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نوی تورونه او ناندری روان دي. طالبان وایي افغان حکومت دوه بیا ته هغه کسان آزاد کړي چې د دوی په ورکل شوی لیست کې نمونه نشته. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي شي، خو حکومت بیا د طالبانو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو د پروسې تخریب بولي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو لړۍ بشپړېدو ته نږدې ده، د دواړو لوریو لخوا یو د بل پر وړاندې د تورونو لړۍ هم حساسې کی. طالبان وایي افغان حکومت چې بندیان آزاد کړي او لیست یې د دوی تخنیکی ټیم ته ورکړای، د 102 بندیانو په اړه پکې معلومات غلط دي او ادعا کوي چې دا دوی ثابت کړي او حکومت هم ورسره منلې، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی تخنیکی ټیم ته په خصوصي یو بندیانو کې د 100 هغو کسانو نمونه هم ورکړي چې په خبره لا هم په زندان کې دي. مجاهد دا هم وایي چې حکومت 200 داسې بندیان هم آزاد کړي چې د دوی لوري حکومت په ورکړل شوی لیست کې نمونه نسته. نوموړی زیاتوي چې ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خصیصي. د دې خبره د درویش کسانو نمونه د آزاد سویو پلس کې تکراری راغلی دي. ذبیح الله مجاهد وایي شپږ نور داسې کسان دي چې په زندانونو کې مړه شوي خو نمونه یې د خصیصي بندیانو پلس کې دوی ته ورکړل شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د افغان حکومت اړخ ته د بندیانو پلستونو کې د عدم شفافیت له امله ګډوډۍ موجود دي.
دوه یا کسان نور داسې کسان دوی مختلف کلیو څخه لسر د موږ د لیست خلک نو نو بنا اند دوی کوم دوه خبرې سکیږي هغه د دوی عدم وامانګیم ده او شفافیت هم نشته.
ذبیح الله مجاهد وایي دوی د بندیانو د تبادلې د بهیر په لړ کې تر دې دمه د افغان حکومت 899 بندیان او حکومت ورته 4353 کسان آزاد کړي چې یوازې همدا شمیر تاییدوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو مسؤلیت لري د طالبانو د ادعاوې ردوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې دا ادعاوې بې بنسټه دي او ځکه کېږي چې دا پروسه تخریب سي. ځکه د ښاغلي فیصل په خبره دوی یعنی طالبانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د طالبانو 4,428 کسان خوشي کړي دي. افغان حکومت هم مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا خوشي سوي بندیان ټول امنیتي او حکومتي کارکوونکي نه دي، بلکې عام خلک هم پکې شامل دي. خو د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجی دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې په تفاهم سره د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه لري کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
لکه د یو افغان په صفت چې دې موضوع ته ګورو، هغه خبره دا ده چې دې کې ګټه ټوله ده چې نه اوس حکومت په دې خوشي کولو کې که د نورو امتیازاتو لپاره باندې لټوي ښه کار نه دی. او طالبان هم چې اوس دا 5,000 یو کمې مګم د مذاکره نه شو حکومت هم ښه خبره نه ده، که څه کسان کو چې کم وو او هغه ده هغه وروسته د خبرې په جریان کې راخوشي شي، خو مذاکره دې شروع شي. د مذاکرې سره سم دلاسه د اوربان د جنگ د کمیدو او بالاخره د نور ستونزې د خاصه د طرفانو دي او د ولستي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلی چې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان بیا د افغان حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ورزو غزنی ته هلته د کورنۍ چارو د وزارت د یوې وژل شوې کارکوونکې فاطمه مور وایي لوري طالبانو 14 ورځې برمته نیولې وه او بیا یې وژله. د فاطمی مړی د تیرې شنبې پورز په اندړ ولسوالۍ کې وموندل شو. موري وایي لوري په همدې جرم وژل شوی چې د پولیسو په توګه کار کاوه. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دا کار د طالبانو دی. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې له غزنی یو راپور رالېږلی دی.
د 23 کلنې فاطمې مړی د تیرې شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وموندل سو. دې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمې مور مریم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لوریا 14 ورځې وړاندې په پولي چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه وه چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ کور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریمې په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقور ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله، خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل، خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمې د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لا نه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړوره او دلاوره پیغله وه، 23 کاله عمر یې درلود. دا پولیسه وه، خپلې دندې او کار ته ډېره ژمنه وه، ډېره ښه نجلۍ وه، د هیچا غیبت یې نه کاوه، زما یې ډېر خدمت کاوه. ځکه زه یوه کونډه مېرمن یم، بل څوک د ګټې وټې نه لرم، یو زوی مې دی، هغه هم رنځور او بې دندې دی. مریم وایي د فاطمې جرم دا و چې دا پولیسه وه او د خلکو خدمت یې کاوه، اوس د کور ټول واړو او لویان پسې ژاړي او بې وسه دي. وسلوال طالبان بیا وایي دوی د فاطمې په نوم کومه ښځه نه بندې کړې او نه یې وژلې ده. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه رسنۍ، نه د سیمې خلک او نه هم وسلوال طالبان معلومات لري چې داسې ښځه دې له دوی سره بندې او یا دې وژلې وي. دا پېښه په طالبانو پورې تړاو نه لري. خو د غزنی چارواکي وایي فاطمه 14 ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې او د تیرې شنبې په ورځې وژلې. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
فاطمه تقریبا شاوخوا دوی هفته وړاندې غزنی ته راغلې. له غزنی د جاغورو پر لار روانه وه چې د کرباخ په مربوطاتو کې وسله والو مخالفینو له موټر ښکته کړې ول چې تقریبا دوه اونۍ له دوی سره وله. څو وخت په کرباخ کې وه، له هغه وروسته یې اندړو ته انتقال کړې وه شاوخوا ګیرو په دغه ساحو کې. وروسته دې جسد د اندړو ولسوالۍ د زکوړو پر سیمو کې پیدا شو.
فاطمه یوازینۍ ښځه نه ده چې د خپلې وظیفې په خاطر وژل کېږي. ښاغلی جمعزاده وایي د فاطمې تر برمته کېدو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د ملي امنیت یوه بله کارکوونکې هم د برید په ترڅ کې ټپي سوې وه. د دې تر څنګ ځینې نورې ښځینه کارکوونکې هم په دغه ولایت کې ترور سوې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1213 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوري اورو.
یو شمیر ورځپاڼو په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اعلان شوي اوربند ته کتنه کړې ده. میل آن لاین په دې اړه یو راپور خپور کړی، خو په هغه کې د طالبانو لخوا خپرې شوې اعلامیې ته په اشاره ویل شوي چې هر ډول حملې ته به سخت ځواب وویل شي. په اعلامیه کې دغه راز له وسلوالو غوښتل شوي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو له دې اعلان وروسته د افغانستان حکومت هم ورته اقدام وکړ. ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. د مطلب په دوام کې دغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې که طالبان اوربند مات نه کړي په وړاندې عملیات ونه کړي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې خلیلزاد افغانستان او څلور نورو هیوادونو ته سفر په دې نیت پیل کړی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلېدو ته لار هواره شي. خلیلزاد چې دغه سفر د جمعې له ورځې پیل کړی، په لومړي پړاو کې دوه ورځې په ناروې کې و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون یې له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. په ناروې کې د امریکا د سفارت لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې خلیلزاد چارواکو ته د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د موجودو خنډونو او په دې اړه چې ټولې خواوې په څه ډول د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي معلومات ورکړل. ناروې یو له هغو هیوادونو دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغانانو ترمنځ به خبرې کله پیل شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي سره له دې چې شخړې په افغانستان کې روانې دي، د جګړې دواړه لوري د خبرو پلوي کوي، خو د لیکوال په باور د خبرو د پیلېدو د ځنډ یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت لیواله نه دی چې د بندیانو د تبادلې هغه شرط پوره کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د فبروري د میاشتې د تړون یوه برخه ده. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې دا ډله چمتو ده چې تر لوی اختر وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې د زندانیانو تبادله بشپړه شي.
اوس هم ورزو کابل ته د کابل ځینې ښاریان چې د آسمایی د غره په لمن کې اوسي د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي او وایي چې هره ورځ ډیره لاره سخته لاره پلی مزل کوي څو اوبه د غره څوکې ته پورته کړي او خپلو کورونو ته ورسوي. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت بیا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې ځینې کارونه کړي دي. خان محمد سیند په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ آسمایی غره ته په جوړه شوو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي
فشار
دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکي قنداغه آزادی راډیو ته وایي
زمستان دیگه بیخی بیا و بیا واسیم، یعنی بسته نمی کلو جای یخ میزنه.
پجیمی که بیو بو کیگو هر زای کنگلوی دری تلور میاشتی لسخت و سنزو سرمخ کیگو لنور نو بغوارو سرنگ چه کنگلوی او با نررسیگی.
پا کابل خار که دو بو ده کموالی ستونزی ده چارو مسئولین آری ستل چه پاره یقدام بکلی. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال احمد وایس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پورې مربوطو محوطو کې او بلا د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړي. موږ یویش جذبي ساګانې جوړې کړي چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د وبل توانېدلی یو چې د دغو ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متره مکعبه اوبه زیرمه کړو. د وایي که ټولې ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سباندې 1,000,000 متره مکعبه اوبه به زیرمه شي. ښاغلی بصیری وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 150,000,000 مترو مکعبو اوبو ته اړتیا لري چې له دې جملې اوس له 30,000,000 مترو مکعبو اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio هم مهیروي. مغالطه تازه خبرونه او راپورونه ګدو. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 اوري.
تاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی کوم شهدګل نومېدل. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم ما پیغام نشر کړ چې استفاده یې معلولینو په دفتر کې تاس خلک دي یو کال کېږي شهیدان هم څه دي هېڅوک چې کومک تر اوسه له موږ سره نه ده سوی. دا د وکړ چې لوړتریو چارواکو پورې دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زه د هلمند پیغام ورکوم د نعمت الله په نامه. ما د مسؤولو ارګانونو څخه او خاص د انکشافي بیات ارګانو څخه دا هیله لرم چې زموږ د ناحیې د ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارجو تر پلې پورې نو که چیرې دولت و دې ته پاملرنه وکړي پر دې لار باندې ازارجو ته ولسوالۍ ده، د خانشین ولسوالۍ ده، ولسوالۍ ده، بیا د پاکستانه پورې چې کوم د ډیرن کرښه پرته ده پر دې دلار یو دادمش ولسوالۍ ټو درې سره وصل سي او بل به دادمش کوم پېشاوردي کارونه چې دي دا به نکې په وسایي توګه وشار ته راانتقالېږي او بل به د عام مسلمانانو ډاکتر و د یو مریض دی و یو بل مشکل چې هغه به ژر رسېدګي وشار ته کولی شي. نو دا زما خاص غوښتنه او د عوامو ولس غوښتنه د انکشافي بیا په ریاست السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان دې د لو د نورو د لاس آله ونه ګرځي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شاتم بولی ده. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي نه طالبان وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بګرام هوایي اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق او زما ورکوي. د حج مراسم د سه‌شنبه پر ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې د ازل د تیر په پرتله ډیر کم خلک برخه اخلي. سعودي عربستاني چارواکو اعلان کړی چې یوازې زر کسان سږ کال په حج کې ګډون کوي. ایرانی کارګرو په دغه هیواد کې لاریون پیل کړی دی. دوی داسې وخت لاریون کوي چې هلته اقتصاد د مرګونی کرونا له لاسه سخت ځپل شوی. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ویلي له دې پرته چې بستر شي کرونا ویروس یې تیر که اوس ښه دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. یو اونیس پروگرام روسی در تخبرو ازادی اوریدون کی خوست یو زنگره و تفصیلی راپور. سیاستوال، کارپوهان او عام خلق د سولی د پروسی در تکنه کی دو او د وصلوال طالبان و در دریز در پیاوری کی دو لوی علت د حکومت د مشران و د سیاسی مخالفتون او ناندره و دوام یادوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 15 میاشتې مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواری په هدف د ثور په ورستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور ما جوړ کړی او تاسو یې اوریدو ته رابولم. په دې عنوان چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کوي.
ظاهراً د وروستیو لږ تر لږه شپږو کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 19مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوي خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وري کابینه مسلکی کابینه ای، کابینه سیاسی، یو سیاسی وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زمونږ د سیاسي متحدینو لخوا دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک یې د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تېرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
متاسفانه اختلافات سیاسي کابل تاثیر جدي بالای
لبد مرغه د کابل سیاسي مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدي اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسني نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري.
بیشتر صدمه میبیند.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو، باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څېړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
څومره چې کور دننه اړدوړ وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنج کېږي، او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدوړ په صورت کې خپلې موخې پکې پالي، او کم چې دوستان وي یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښه د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه دوه وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکیو په وزارتونو او په قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله سره کړی.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څېړونکی مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی له دې زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو بدرنګ مثال یو وار بیا د 2013 کال نه راپه وروسته دویم وار تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر زه فکر کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ هغه څه چې ژمنه مو کړې د هغې پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نن کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید د یوې فکری اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو په لور ځو.
د فاس کوم ارزښا مېرم په طرف مذاکرات صلح
له یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنې وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوا بخښل لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بل خواته د طالبانو ډله ده. مونږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. دې ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځم ویلي که طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبري پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنومینه والو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د دې تاسو یو بل خبرونه ته شرق لاسته توایم. په دې خبرونه کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره می ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغلی لالودین عربي سره شریک کړی دی او خبري می ورسره کړی دی. شغلی عربي ستاسو ځینو پوښتنو ته جواب ویلې دی، او که د خبرونه په وروستۍ برخه کې وخت و ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره واورو. په سر کې به د همدې معلولینو چارو ستونزې له شغلي عربي سره وڅېړو تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
عربي صاحب، ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. د یو شمېر معلولینو چې موږ ته یې خپل صوتي پیغامونه راستولي دي، دا به تاسو ته در واورم، بیا به ورسو ستاسو جوابونو ته. لومړی اوریدونکي موږ ته داسې ویلې دي:
سلام علیکم، زه لوګر نه تاسو سلامونه وایم. باد له سلامه د مادي ازادي راډیو کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایبینو دفتر ته دغه غږ ور ورسوي، او دروازه وروټه کوي، غږ پې وکړي، دغه جنه له پراک نه غږ پې وکړي. مایبینو سره ولې ظلم کوي؟ یو وره خو به مې کړی دي، د ملک انزا، د کلی انزا، د سوالی انزا، دا ټول وروړي دي. د خدای پار د دوه پښو مایبین، د دوه سترګو په لاندې دي، کته پرته ځغلي چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزا راوړي. بس له سره بیا نکاپو د دوه پښو مایبینو باندې تړیو، ولا خواته ویني په سات په سترګو ویني، بس وروره د سر سترګې وته دي. بس وروره لو ظلم له مایبینو سره روان ده. بس کله کاتو غلی، کله پرته غلی، کله وتاي د ملک امزار او کله وتاي د لوسوال امزار او کله وتاي چې د کلی د سورا امزار او په غضب مایبین کله کړي تیرول تعال دغه پیسو وچې په باندې کوي، په مایبینو باندې د غم ځان ته وخوري چې خچاخ دی. دغه ما پیغام ده، دغه بس وروره د مایبینو لو مزر ته ورسوي. نو ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کې روان ده. خېوینې چې دوه پښې نهسته، دوه سترګې نهسته، دوه لاس نهسته، قزانې دی په خدای. پرون دوه وارې لوسوالۍ ته لاړ، دوه وارې کلي ته راغی. بس وروره ځغلی یې، ور ځغلی یې، زه دغه تاریان پاتې یم. نورم په مخه ښه
ملیا ربی صاحب، دا اوریدونکی مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړی، او ظاهرا داسې ښکاري چې د دې پروسې څخه ناراضه دی، چې دوی ته البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره یا مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځایونو ته. تاسې د دوی دغه درد ته څه جواب لرئ، دغه ستونزې ته؟
ډېر ښه. اول خو زه دې ورور ته سلام وایم، او استاد چې دې قدر ور دی زه در کوم. کاش دوی لږ څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کې اذیت شوي دي، او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده. زه به یو څه وضاحت ورکړم. د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنگ کې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي، هغه موږ ته معرفي کېږي، او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو. بوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کېږي، تر څو د برېښنایي تذکرې ولري. ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. موږ اصلا د ملک او یادګاري د تصدیق په اړه نه څوک اځیت کو او نه دا اسناد مونږ ته پکار دي.
بله عربي صاحب، بیا نو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین سب دي څنګه دي؟ دوی څنګه د لوی ځای ته بل ځای ته استول کیږي؟ د دوی ستونزه خې څنګه لري؟
مونږ په ټوله کې، په ټوله افغانستان کې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو. چې له دې جملې څخه یې نږدې 100,000 کسان له موږ سره سات دي، او د هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دې معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کې معلول شوي دي. کله چې نوي معلولین غواړي ځان سات کړي، دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورشي، د موږ لخوا معرفي کېږي، او هغوی تصدیق کوي چې بلې د ده معلولیت د جنګ له ناحیې نه دی او فیصدي دومره دی. نو هغه نه وروسته بیا مونږ ته راځي، مونږ یې په هغه انرژي حقوق ټاکو او هغه په کار کې یو ځل ورکوو. مونږ سره چې کوم معلولین ساتي هغوی ته مونږ په کال کې خپل حقوق ورکوو او د دې په برخه کې کومه ستونزه مونږ نه لرو.
بله، د بل اوریدونکي آواز به هم واورو چې دوی هم شکایت لري.
السلام علیکم. کندهار ولایت څنګه یو لسالې څنګه اړه کوي اوجه ته وره ما چې دا د وکاله کې د ما دینو ما څنګه راځي دا زما څنګه د ما دینو رسل سره شریکته.
بله عربي صاحب، ته د اوس مو اورید.
بله د دې ورور پښتنه